درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ویل شوی د زلمی خلیزاد د سفر هدف د سولې بین الافغاني مذاکراتو زر پیلول دي. زلمی خلیزاد چې کابل ته په سفر تللی ټاکل شوی دا چې دوه یې ته به ولاړ شي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې درې اروپایي هیوادونو د ایران د 2015 کال د اټومي تړون لاسلیک کوونکو څخه چې دي او تر اوسه دې تړون ته ژمن دي. د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې ده. نور رپورټونه هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. نن یو شمیر مدني فعالان د پی ام اس جاپاني موسسې د مشر تیتسونا کامورا په ویر د جاپان د سفارت مخې ته راټولیږي. ناټو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کړی او په فرانسه کې سلګونو کسانو د کاري احتساب کړی دی. بشپړه خبرونه. نن یو شمیر مدني فعالان د پی ام اس جاپاني موسسې د مشر تیتسونا کامورا پر ویر د جاپان د سفارت مخې ته راټولیږي. یو شمیر مدني فعالان په همدې هدف پرون ماښام په جلال آباد ښار کې راټول شول. د ویر په دې محفل کې د علي شاده په نوم یو مدني فعال داسې وویل:
سر زیات خوشنی شوی سر په ودردیدلو کومره زمو کړو دینو د کولر پښین باندې ډیر بندونه را جوړ کړیو پلان دا وزلتا د برت یو ډیم جوړ کړی او دغه هوا د جوړېدو د خمانو پرې نه خودلو.
د ناکامورا پر موټر پرون د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې وسلوالو برید وکړ چې په دې حمله کې د 15 افغان همکاران هم ووژل شول. تر اوسه هیڅ ډلې د دې حمله مسؤلیت نه دی منلی. ناټو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کوي. د ناټو عمومي منشي په لندن کې د دې تړون د سرمشریزي په پای کې وویل چې د افغان ځواکونو ملاتړ په افغانستان کې سولې ته د رسېدو غوره لار ده. ینس ستولتنبرګ داسې وویل:
We are committed to continue to support Afghanistan because we strongly
believe that موږ منیو چې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړو ځکه چې موږ په دې جوړ باور لرو چې د افغان ځواکونو روزل هغوی ته سلام مشوره ورکول او مرسته ورسره کول د سولې د هڅو تر ټولو شلار ده تر څو طالبان پوسه چې د جګړې په ډګر کې به کله هم بریالي نسی. تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد چې پرون یې په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل قطر ته ولاړ سي او له طالبانو سره د سولې خبرې بیا په رسمي توګه پیل کړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب په کابل کې د جرمني له سفیر پیتر پروګل سره د انتخاباتو او سولې مسأله څېړلې ده. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
ملي امنیت سلاکار په دواړو پروسو کې له جرمني مننه وکړه چې همکاري کوي او په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې ویل چې افغان حکومت تل د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت باندې د سولې مذاکراتو ته ژمن ده او له دې ډول مذاکراتو سره چې هر ډول همکاري وي حکومت ورته تیار دی.
د جرمني سفیر ژمنه وکړه چې د سولې په برخه کې بل افغانستان سره مرسته وکړي. د جرمني د سفیر دالی دنه کتنې وبرز ورسته تر دې ده چې په کابل کې د جرمني دفاع وزیر له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. تاسیز مرجغله ازادي رادیو او یاوس هم یو څو بهرني خبرونه. په داسې حال کې چې ملیونونو کارګرانو نن په فرانسه کې احتساب کړی په دې هیواد کې ورځني کارونه ګډوډ شوی دي. دا کاري احتساب د ولسمشر د هغو اصلاحاتو پر وړاندې دی چې غواړي د تقاعد په قانون کې راولي. په ټوله فرانسه کې ترانسپورت پر خپل وخت نه دی. پروازونه او د ریلونو سرویسونه لغوه شوی دي. د پاریس مترو هم ځنډول شوی ده. د ښوونځیو روغتونو او نورو تاسیساتو کارکوونکو په دې احتساب کې ګډون کړی. دا په فرانسه کې تر ټولو پراخ کاری احتساب ګڼل کیږي. فرانسې، جرمنی او برتانیا د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې چې ایران د لیرې واټن ویشتونکو توغندیو ته چې د اټومي سروکو د لیږلو وړتیا لري او هغه د دې سازمان د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه سرغړونه ده. پراختیا ورکړې ده. په هغه لیک کې چې د دوغو هیوادونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ته استولی او پرون چهارشنبې یې د امنیت شورا پر ډیرو غړیو ویشل سوی، ویل سوي چې د ایران د اټومي سروکو لیږونکي د بالستیک توغندیو پراختیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغه پریکړه لیک سره سر نه خوري چې دې شورا د 2015 کال په د ایران د اټومي تړون په اړه تصویب کړی و. په هغه پریکړه لیک کې چې له تهران غوښتنه سوې و چې د دغه ستوغندیو په تړاو فعالیتونو ته دوام ورنه کړي. د امریکا په هوای ایالت کې د امریکایي پلی سمندري ځواکونو یوه اډه پرون ورسته له هغې محاصره او په هغه وخت په موقت ډول وتړل سوه چې یوه سرتیری په ډزو د امریکا د دفاع وزارت دوه ملکی کارکونکي ووژل او یو یې ټپي کړ. د دغه پوځي چې په پیرل هاربر اډه کې دغه درې تنه په ډزو ویشتې او وروسته یې خپل ځان هم په ډزو وژلی، هویت او انګیزه نه دي څرګند سوي. د دې پوځي اډې قومندان رابرټ چادویک په یوه خبري کنفرانس کې د دوو تنو د وژل کېدو خبره تایید کړه او د ټپي سوي په اړه یې وویل چې هغه په روغتون کې دی او روغتیایي وضعیت یې ثابت دی. دغه اډه چې له پیښې وروسته پکې اضطراري حالت لیرې سوی د بیړیو او اوبتلو د ترمیم نوي کولو او ساتنې چارې مخ پر مخ وړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ساده راډیو نو واوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی د زلمی خلیلزاد د سفر هدف د سولې د بین الافغاني مذاکراتو زر پایل دی. زلمی خلیلزاد چې په کابل کې له افغان ولسمشر او اجرایه رئیس سره جلا جلا لیدنې کړې دي. د افغان ولسمشر یو ویان د واخان مینپال د افغانستان د سولې د بهیر په اړه وایي
مذاکراتو پړاوونه دی، ځینې برخې د امریکا او د طالبانو ترمنځ دی او هغه څه چې د افغانستان په حکومت پورې اړه لري پر هغه باندې د افغانستان حکومت او امریکا.
په دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه او همدارنګه کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه کونو د سولې او ژغورنې د شورا له مشر ګل رحمان قاضي سره مرکه هم لرو. دا په موري شي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون راتلونکو نه د یک شنبه په ورځ د ورستي یو انتخاباتي لانجو د حل په موخه پر ټاکنو د څار بنسټونه ټاکنيزي ډلې او سیاسي ګوندونه یوې ناستې ته وربللې دي. خو د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنيزه ډله د دغه ناستې په اړنیتوب ټینګار کوي. د دې ډلې ویان ښاغلی خوزون
المجتمع دا کچيري کورني او بهرني څارونکي او شاهدين او د څلورو مخکښو ټیمونو ناظرین او همدارنګه کمیسون
په دې اړه به هم ریپورت واورو. دا به هم واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو بیا په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې هغه اقدام په وړاندې مخالفت څرګند کړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په ګډون په دې هیواد کې د جګړې د ښکېلو اړخونو لوري د جنګي جرمونو او بشري حقونو څخه د سرغړونو ادعا وڅېړي. که وخت نو ریپورټونه هم لرو. درې اروپایي هیوادونو چې د ایران سره یې اتومي تړون لاسلیک کړی ورته ژمن دي. د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه ښودلې. کور کلی او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام هم مهیروي. تاسو د ازادۍ رادیو ته غوږی دوستانو. د ازادۍ رادیو دا خبرونه تاسو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي او همدارنګه د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اف ام په 3.15 په صافه واضح توګه اوریدل شي. د دې خبرونې لومړنی ریپورت راخلو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د زلمی خلیلزاد د سفر هدف د سولې د بین الافغاني مذاکراتو زر پیلول دي. د دې وزارت یو ویان د ازادي رډیو ته ویلي چې د دې ناستې په پیل سره به طالبان د افغانستان له یو ملي ټیم سره خبري وکړي. بلخو د افغانستان د سولې علي شورا وایي زلمی خلیلزاد له دوی سره په خبرو کې ویلي چې امریکا له طالبانو سره توافق ته رسیدلې خو د افغان مذاکره کوونکو ټیم په جوړیدا ټینګار کوي. هرګ بیا وایي چې د امریکا او افغان حکومت د توافق په اساس د سولې د خبرو محوریت په د افغان حکومت په لاس کې وي. رحمت الله افغان او له کابل نور جزئیات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای د طالبانو سره په مذاکراتو کې به افغان شموله پلاوی چې ل افغان حکومت سربیره به د ټولو اقشارو استادې پکې ګډون ولري د سولې خبرې پر مخ یوسي. د دغه وزارت ویان د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کابل او دوحې ته د خلیلزاد د سفر موخه د سولې د بین الافغاني مذاکراتو ژر پیلېدل دي. سرچینه زیاتوي چې په دغه بین الافغاني ناسته کې به د افغانستان د راتلونکي لپاره د سیاسي لارې نقشه ترسیم او پر یوه دایمي او جامع اوربند به موافقه وسی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اوس مهال په کابل کې له افغان چارواکو او سیاستوالو سره په خبرو بوخت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې زلمی خلیلزاد به له کابل وروسته د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي او هلته به له طالبانو سره د تاوتریخوالي په راکمولو خبرې وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې تیره شپه زلمی خلیلزاد له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند پر امکاناتو خبرې کړې. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال کڅ هم د افغان ملی مذاکره کوونکو پلاوی په اړه څه نه وایي خو ټینګار کوي چې د سولې د خبرو محوریت باید د افغان حکومت په لاس کې وي.
مذاکراتو پړاوونه دي ځینې برخې د امریکا او د طالبانو ترمنځ دي او هغه څه چې د افغانستان په حکومت پورې اړه لري پر هغه باندې د افغانستان حکومت او د امریکا حکومت وکړه کړی دی شي محوریت سولې مذاکرات او د سولې د پروسې د افغانستان د حکومت.
بل خو زلمی خلیلزاد له افغان اجرایی رئیس او د سولې عالی شورا له غړو سره هم د سولې په اړه خبرې کړي. د سولې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد ورته ویلي دي چې امریکا له طالبانو سره توافق ته رسیدلې او د افغان مذاکره کوونکو ملي پلاوی د جوړېدا په اړه له افغان سیاستوالو سره خبرې کړي.
دا د هول سمونګه د شانو کې توافق ته رسیدلې او همدغه موضوع باندې اوس بیا ځو تاریخوالي په کموالي دې به سره خبره کوو. هغه خبره د څه د اخیر خو معلومه ده چې ټول خبرې چې د موافقه ته رسیدلې په همدغه موضوع کې خبره کوي نو دې پر راغلي دلته د ملاقاتونو دغه چې دلته د افغانانو د ټولو نظر واخلو.
د خغلی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ تر نه پړاو خبرو وروسته د سولې مذاکرات په 13 سپتمبر میاشت کې هغه وخت ولسمشر ډونالد ټرمپ لغوه کړل چې طالبانو په کابل کې د موټر بم چاودنې مسولیت ومانه چې پکې دولسته د یو امریکایي سرتیری په ګډون ووژل سول.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د زلمی خلیلزاد د سفر هدف چې البته کابل ته تللی د سولې د بین الافغاني مذاکراتو زر پیلول دي. اخواته افغان څېړونکي وایي د زلمی خلیلزاد له سفرونو سره تل د سولې هیلې تړلې وي او د هیله مند دي چې په دې پړاو کې به وتوانېږي د سولې یوې هوکړې یا لږ تر لږه یو جوړجاړي ته نږدې شي. د سیاسي چارو کارپوه او د سولې او ژغورنې د شورا مشر ګلرحمن قاضي د سولې لپاره د مذاکره کوونکي افغان شموله ملي هیئت په جوړولو ټینګار کوي. له ګلرحمن قاضي سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د زلمی خلیلزاد د راتګ په اړه ترې پوښتنه کړې.
د خلیلزاد راتک هر وخت افغانستان ته راځي یقینا ټول ولس د دې امیدواری لري چې پیغام به د سولې لپاره ولري. خو امیدواری شته او حمایت هم شته په قاطع شکل باندې موږ امیدواری چې کامیاب شي.
زلمی خلیلزاد یو ملی مذاکره کوونکی افغان شموله پلاوی په جوړیدو ټینګار کوي. بل وخوا حکومت وایي چې د سولې د خبرو محوریت باید افغان حکومت په لاس کې وي. تاسو په دا اړه څه نظر لرئ؟
دا بهتر خبره ده چې یو ملی رامنځته شي حرکت چې موږ وایي چې ملی اجماع کنه. دا دوه اجماع د افغانستان د سولې لپاره ډېرې حتمي دي، یو ملی اجماع یو بین المللي اجماع. نو بهتره ده چې اول سر کې دغه ملي اجماع رامنځته شي او د یو چا نظر او د یو چا غوښتنه نه وي د یوې برخې نه وي چې هغه متاسفانه بیا د نورو برخو دپاره نه منل کېږي، بیا قضیه د سولې سپوتش کېږي.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې زلمی خلیلزاد به له کابل وروسته قطر ته ولاړ سي، هلته به له طالبانو سره د تاوتریخوالي راکمولو همدارنګه د اوربند په مسایلو باندې خبرې وکړي.
یو عمومي امیدواري دا ده چې هم به امریکا څه انعطاف پذیري ولري د دې ناکامو تجربو چې په افغانستان کې ترسره شي هم به طالبانو لري، هم به نور خواوې چې په جنګ کې داخل دي، اوس به د ناکامو تجربو نه د دې سولې لپاره مثبت استفاده.
د ورستې پښتنې په توګه کدره ته وایي چې دا د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره اوربان څومره مهمه مسله ده؟
دا خو فار مذاکراتو کې حتمی ده چې یو څه پیشرتونه وي، او اوربان هم دغه دی چې که راشي خو ډېره ښه خبره ده، او که یو خوا مثلا د طالبانو خوا د مذاکراتو په سر کې څه مشکل لري او دا یو دی باندې دغه کوي چې باید پس د انزال د موافقت نامې نه اوربند شي، بیا دا هم دونه مهمه خبره نه ده. اصلي هدف په لاس راځي څه وړاندې څه وروسته.
د افغانستان د سیاسي چارو شنونکي ګل رحمان قاضي و چې تاسو سره د افغانستان د سولې پر بهیر او کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر پر موضوع مرکه اوریده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم د میزان د شپږمی د ولسمشری د انتخاباتو د ځنډیدلو نتایجو موضوع د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکي اونۍ د یک شنبه پورس د وروستیو انتخاباتي لنجو د حل په هدف پر ټاکنو د څار بنسټونه، انتخاباتي ډلې او سیاسي ګوندونه یوې غونډې ته وربلل. دا کمیسیون وایي تمه کیږي چې دغه غونډه وکړی شي د انتخاباتي جنجالونو لپاره هوارې راوباسي. خو د عبدالله په مشرۍ د ثبات او هم پالنې انتخاباتي ډله د دغې ناستې په علني توب ټینګار کوي. لا کابل څخه زما همکارا فیروزه عزیزی نور تفصیل درکوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکي اونۍ د یک شنبه په ورځ به د ټاکنیزو جنجالونو د حل لپاره له ټاکنیزو ټکټونو، څار بنسټونو او سیاسي ګوندونو سره ناسته ولري. د دغه کمیسیون یو ویان علي افتخاري د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې به کمیسیون د میزان د شپږمې نیټې یعنی ولسمشرۍ ټاکنو په تړاو د خپلو کړنو په اړه معلومات ورکړي.
په هغه ځکه چې لا هم هغوی ټاکنیزې ډلې ناسمې پوهاوی لري چې ګوند د قانون خلاف کار کوي، په داسې حال کې چې د کمیسیون ټولې کړنې تر دې دمه د انتخاباتو د لوایحو پر بنسټ دي، په جزئیاتو به پرې بحث وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ثبات او همپالنې د ټیم په ګډون ځینو ټاکنیزو ډلو د مخالفت له امله تر دې دمه کمیسیون نه دی توانېدلی چې په بغلان، پنجشیر، تخار، بدخشان، فاریاب، جوزجان او سمنګان ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه وکړي. تر دې وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له اعتراض کوونکو نوماندانو غوښتي چې 3000 هغه رایې چې د دوی په خبره جعلي دي او بایومیټریکي معلومات نه لري باطل اعلان کړي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي چې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې نه وړاندې نشي کولای د باطلې دوه په اړه پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وایي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د راتلونکو اونۍ ناسته باید علني وي. د دغې ټاکنیزې ډلې بیان فریدون خوزون د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې ناسته کې باید خبر اعلان او نړیوال بنسټونه هم حضور ولري.
زموږ تمه ده چې کورنۍ او بهرني څارونکي او مشاهدین او د څلورو مخکښو ټیمونو ناظرین او همدارنګه کمیسیون دوی ووسی او د رسنیو په وجود کې د کوم کمیسیون کې ته حاضر ووسی چې دا مشکل د خبرو اترو لپاره او د قانون لپاره حل شي. حل ډیر اسانه دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ویان علي افتخاري بیا وایي تر دې دمه د یک شنبه د ورځې اعلاني ناسته کې د خبر اعلان او رسنیو د حضور په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو شورا هم ویلي چې په دې ناسته کې به ګډون وکړي. د دغه شورا ویان نثار احمد نثار ازادي راډیو ته وویل دا نسبه هغه وخت وکړی شي چې ټاکنیز جنجالونه حل کړي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ نوماندانو د پایلو درنواړي په اړه ډاډمن کړي. بلخوا د محمد اشرف غني په مشرۍ دولت جوړونکي ټاکنیزې ډله سره لدې چې دغه ناسته د ټاکنیزو جنجالونو د حل لپاره ګټوره بولي، خو وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه باید د سولې علي شورا په شان زیاتې مشورتي ناستې جوړې کړي. د دغې ډلې یو ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل کمیسیون باید د خپلې پریکړې په اساس د ټاکنو پایلې ژر اعلان کړي.
خو بس کې کمیسیون مستقل انتخابات به کاندیدا صحبت کنه
و خزه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له نوماندانو سره خبرې وکړي او رضایت ترلاسه کړي. خو کمیسیون دیو څه نه هیروي چې د انتخاباتو کمیسیون د سولې علي شورا نه ده، کمیسیون خپلواک دی او باید قوانینو پر اساس مخته ولاړ شي او ژر د انتخاباتو پایلې اعلان کړي.
د
ولسمشي ټاکنو جنجالونه تر دې کچې پیچلي شوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د دوه میاشتو په تیریدو ان نه دی توانېدلی چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. له دې وړاندې کمیسون ویلي چې لومړنۍ پایلې به د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسې تر بشپړېدو وروسته اعلان شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
درنو دوستانو، زموږ کګلا ازادي رادیو نه وري اوس هم د افغانستان په تړاو خو له بهر نه یو موضوع د امریکا متحده ایالات وس هم په حق کې د جرمونو د نړیواله محکمې د حق اقدام په وړاندې مخالفت څرګندوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په ګډون په دې هیواد کې د جګړې د خکیلو اړخونو لخوا د جنگي جرمونو او بشري حقوقو څخه د سرغړاوي د اوی څېړي. په 13 اپریل میاشت کې د محکمې د داړولې وی څېړنې د رسمي پیلېدو غوښتنه رد کړې و چې هغه مهال د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم هرکلی کړی و. نوریاس نوري په دې اړه تفصیل لري.
د جرمونو نړیواله محکمه پروند هالند په حق کې په افغانستان کې د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د هغې غوښتنې په اړه غور پیل کړ چې په خوا یې رد کړې و. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ یو وکیل پروند په حق کې د جرمونو له نړیواله محکمه څخه وغوښتل چې څارنوالان په غلطه دي چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د داو په اړه د څېړنې د پیلېدو لټه کوي. ج سیکلو ویل د دې محکمې د څارنوالانو دغه اقدام مستقیما د امریکا پر ضد دی.
This is a direct move by the prosecutor right here on US interests. No question about that.
په دې کې شک نشته چې د تارنوال له خوا دغه اقدام مستقیما د امریکا ګټې په نخښه کوي. زما په نظر دا به ساده توب وي که له دې پرته بل ډول فکر وشي. ښاغلی سیکلو دغه څرګندونې پرون په حق کې خبرلان ته وروسته تر دې وکړه چې دې محکمې پرون په خپلې هغې مخکنۍ فیصلې بیا غور پیل کړ چې په ترڅ کې په افغانستان کې د مختلفو جنګي لورو لخوا له 2003 څخه د 2014 کال تر پایه پورې د جنګي جرمونو او له بشري حقونو څخه د نورو سره روانو ادعاوې څېړل کېږي. آی سی سی په 13 اپریل میاشت کې په مخکنۍ فیصله کې د دغې څېړنې د رسمي پیلېدو لپاره د دې محکمې د څارنوالې فتوا بن سودا غوښتنه رد کړې وه. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې بن سودا ویلي چې د لومړنیو څېړنو لمخې چې پر اساس به اصلي څېړنه پیلېږي او ټول شواهد راټولېږي، طالبان او له هغوی سره تړلې ډلې په دې موده کې له 10,000 د زیاتو ملکي وګړو د وژلو مسؤل دي. د نوموړي په وینا دغه وژنې دا مفکوره پیاوړې کوي چې طالبانو د ملکي وګړو په وژلو سره د بشریت ضد او جنگي جرمونه ترسره کړي دي. په لومړنۍ څېړنو کې دغه راز موندل شوی چې افغان چارواکو هم په لویه پیمانه د بندیانو په شکنجه کولو سره له بشري حقونو سرغړونې ترسره کړي او همداراز په افغانستان کې امریکایي ځواکونه هم ګرم بلل شوی چې د 2003 کال د می او د 2014 کال د دسمبر د میاشتو تر منځ موده کې لږ تر لږه 16 کسان شکنجه کړي دي. دغه راز په جلا توګه د امریکا د مرکزي استخباراتو اداره CIA هم تورنه شوی چې په افغانستان، پولند، رومانیا او لتوانیا کې لږ تر لږه 20 بندیان شکنجه کړي دي. د قربانیانو یوې مدافع وکیلې کاترین ګلاګر چې د ګوانتنامو د دو بندیانو استازیتوب کوي ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې هیڅ یو جګپوړی امریکایي چارواکی په افغانستان کې د جګړې یا د CIA په پټو ځایونو کې له مقرراتو د سرغړونې د ادعاو په خاطر مسؤل نه دی بلل شوی. میرمن ګلاګر وویل د امریکا د شکنجې د پروګرام په اړه د یوې څېړنې پیلې دل به دا مسله روښانه کړي چې هیڅوک پرته له دې چې څومره قدرت لري یا کوم موقف لري له قانونه پورته نه دی. هغوی چې د نړیوالو جدي جرمونو لوی مسؤلین دي ورسره به حساب کتاب کیږي او له نړیوال مافیا ته به نه برخمن کیږي. په حق د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی چې په 2002 میلادي کال تاسیس شوې جنگي جرمونو ډلې زو وژنو او د بشریت ضد جنایتونو ته د رسیدګي قانوني صلاحیت ورکړل شوی، خو په دې شرط چې دغه جرمونه د دې محکمې په غړو هیوادونو کې ترسره شوي وي. افغانستان د دې محکمې غړي توپ تر لاسه کړی خو د امریکا متحده ایالات غړی نه دی.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
درې اروپایي هیوادونه چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون لاسلیک کوونکي دي او تر اوسه دې تړون ته ژمن دي. د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام یې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته اندېښنه څرګنده کړې ده. د اروپایي هیوادونه په دې اړه اندېښنه لري. په دې اړه اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې ټاکل شوي د روانې میلادي میاشتې په 19 په دې اړه ملګری ملتونه خبرې وکړي چې آیا ایران د اټومي تړون په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2015 کال پریکړه لیک عملي کړی که نه. عصمت ساروان پرې تفصیل لري.
درې اروپایي هیوادونو چې د ایران د 2015 میلادي کال اتومي تړون لاسلیک کړی دی او تر اوسه د تړون ته ژمن دي. د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د ملګرو ملتو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې ده. دغو اروپایي هیوادونو په دې اړه اندېښنه داسې مهال څرګنده کړې چې ټاکل شوې ده د روانې میلادي میاشتې په 19 په دې اړه خبرې وکړي چې آیا ایران د اتمي تړون په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 2015 کال پریکړه لیک عملي کړی او کنه دی. فرانسې، جرمنی او بریتانیا د ملګرو ملتو سرمنشي ته اندېښنه ښکاره کړې چې ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو ته چې د اتمي سروکو د لېږدولو قابلیت لري او هغه د دې سازمان د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه سرغړونه ده پراختیا ورکړې ده. په هغه لیک کې چې د دغو هیوادونو سفیرانو د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته استولې او پرون چهارشنبه د امنیت شورا پر ډیرو غړیو ویشل شوی راغلی چې د ایران د اتمي سروکو لېږدونکي بالاستیک توغندیو پراختیا د ملګرو ملتو د امنیت شورا له هغه پریکړه لیک سره سر نه خوري چې د شورا د 2015 میلادي کال د ایران د اتمي تړون په اړه تصویب کړی و. په هغه پریکړه لیک کې چې له تهران غوښتنه شوې وه چې د دغه سې توغندیو په تړاو فعالیتونو ته دوام ورنه کړي. فرانسه، جرمنی او بریتانیا چې دغه لیک د ملګرو ملتو سرمنشي ته استولی هغه درې اروپایي هیوادونه دي چې له چین، روسیې او د امریکا له متحدو ایالتونو سره د ایران دغه اتمي تړون لاسلیک کړی دی. په دې لیک په ځانګړي ډول د پیاوړي کیدونکي شهاب درې په نوم د منځني واټن ویشتونکي توغندي د یوې ازموینې یادونه شوې چې هغه نو ښودل شوې. په دغه ازمویل شوي توغندي کې د کنټرول سیستم داسې ټکنالوژي کارول شوې چې له تخنیکي پلوه کولی شي اتومي وسله ولېږدوي. تهران ټینګار کوي چې د توغندیو پروګرام قانوني دی او هغه له اتومي وسلو سره تړاو نه لري. خو د ایران دغه دریز نه یوازې دا چې د امریکا اندېښنې نه دي لري کړي، بلکې له یو شمېر اروپایي هیوادونو سره هم په دې وروستیو کې په دې تړاو اندېښنې زیاتې شوې دي. د ایران د اتمی پروګرام په تړاو فعالیتونه هم یو عمده دلیل و چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د تیر کال په می میاشت کې د ایران له اتمی تړونه ووت او پر دې هیواد یې بیرته بندیزونه ولګول. واشنگتن له هغې راهیسې تهران تورن کړی چې د اتمی وسلې لرونکو توغندیو ته پراختیا ورکوي. هغه ادعا چې تهران یې ردوي.
ستاسو له پیغامونو
سمم درګر ولایت څخه د مالولینو ماش نه ورکول کیږي. دا ولې درې زره مایبین پاتې دي؟ لاول خو والی صاحب کتابونه د مرکز مرلا کړي، کارونه خلاص اوس بانک چې ورشو پیسې نشته چې دفتر ته ورشو پیسې خلاص شوي دي. دی وایي سکالی وایي تاسو ماشونه وسول وایي نشته پیسې. ولې د غام نه خوړل کیږي؟ باید دا مسولین د غام وخوري که نه دا بس خود نه کیږي که نه. دا باید موږ غام وخوري، دغه موږ ماشونه باید راکړل شي. موږ څوک موږ د کار بار د روزګارمو نه د ماسترګي کار نه کوي. همداسې نور مایبین دي د زمي کې لکومه کې دا پیسې.
شاهزاده نابینایم د کونړ ولایت مرکز اسد آباد نه زده را دو د پیغامګر خبرونه د خپل پیغام پرې دما. دا چې د کونړ ولایت کې په ډیر مقدار سره د شهیدانو او د معلولونو کورنۍ به دغه د اتنویوم کال د ماش نه به برخه پاتې شلو، نو هر سړی یو یو بچی لرو هغه هم د وطن په دفاع کې یا شهید شو یا معلول شو، نو ته نمره ځمکه ورکل کېږي، نو ته خپل معاش په خپل وخت سره ورکل کېږي. زه نه پوهېږم چې ولې موږ د کونړ د شهیدانو د معلولینو سره چې مرکزي دولت د مور میرې چلند کوي. از برای خدا دا خو غریب خلک دی، چېرته لاړ شي څه وکړي. نو زما د دولت څخه هیله او ارزو ده چې د کونړ ولایت د شهیدانو او د معلولینو ژر تر ژره غم وخوري، او دغه کوم کسان چې د حق او حقوقو نه پاتې دي دا ورته باید ور ورسېږي. په احترام ستاسو ورور شهزاده نبینه.
رحمت الله به ولایت مشکل مرکز شګل سره په تماس کې یو مسکو یو باندې ولایت مشکل بیا په شاک کې موږ دا وخت مشکل دی د خلکو چې د شپې د کورونو سره اترګا ټان بیا وته لکیږي، او دا راته څه د په شاک کې چې د شاد سي د کې دوه سره په ځاب دي غلا دي په شاک کې موږ دا زبې د دې څخه د کوم نشه کې سلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو وس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی ملالی بشیر دراوري.
نن یو شمیر مدني فعالان د پی ام اس جاپاني موسسې د مشر تتسو ناکامورا په ویر د جاپان د سفارت مخې ته راټولېږي. ناټو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلې دوه هرکلی کړي. د ناټو عمومي منشي په لندن کې د دې تړون د سرمشریزي په پای کې ویل چې د افغان ځواکونو ملاتړ په افغانستان کې سولې ته رسیدو غوړه لار ده. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب په کابل کې د جرمني له سفیر پیټر پروګل سره د انتخاباتو او سولې پر مسأله خبرې کړې دي. په داسې حال کې چې ملیونونو کارګرانو نن په فرانسه کې اعتصاب کړی، په دې هیواد کې ورځني کارونه ګډوډ شوي دي. دا کاري اعتصاب د ولسمشر د هغو اصلاحاتو پر وړاندې دی چې غواړي د تقاعد په قانون کې راولي. فرانسې، جرمنی او برتانیا د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې چې ایران د لری واټن ویشتونکو توغندیو ته چې د اټومي سرکو د لیږلو قابلیت لري او هغه د دې سازمان د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه سرغړاونه ده پراختیا ورکړې ده.
دوستان زموږ غلازادي رادیو ناوري وسم خاطر پردیس لڅو سپورتي خبرونه سره
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د لوګر د اتحاد فوټبال لوبډله د سویل ختیځ زون سیالیو اتله شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو برخې مسول شمس امینینن ازادي راډیو ته وویل چې د لوګر د اتحاد لوبډله په دې اتلوالۍ سره د هیواد د فوټبال د اتلوالۍ جام سیالیو ته لارو منده. د یو بل خبر له مخې د شهید سید جان پوهنتون فوټبال لوبډله په کندوز ولایت کې د سولې او دوستۍ جام وګټه. د کندوز ولایت د فوټبال فدراسیون او د دې ولایت د ښاروالۍ ریاست سره په همکارۍ شپږو لوبډلو ترمنځ د سولې او دوستۍ په عنوان د فوټبال جام سیالي برابرې کړې وي چې د شهید سید جان پوهنتون د لوبډله په اتلوالۍ سره پای ته ورسېدي. په دې سیالۍ کې د چاردرې ولسوالۍ لوبډله دویمه او د اخلاق په نوم جامې هم وګټه. ټاکل شوی سبا په هرات ولایت کې د جیجستو سیالۍ پیل شي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د فني او مسلکي برخې مدیر ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبې چې د څوارلس کلبونو ترمنځ ترسره کیږي یو سلس لوبغاړي پکې ګډون لري او د یوې ورځې په جریان کې به ترسره شي. د ښاغلي ضیا په خبره د دې لوبو هدف د هرات ولایت د جیجستو ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو انتخابول دي. او پرتګال به د والیبال د چیلنجر کپ سیالیو کوربهتوب وکړي. د والیبال نړیوال فدراسیون د دې خبر په خپرولو سره وایي چې دغه سیالۍ به د راتلونکي میلادي کال د می په میاشت کې پرتګال کې پیل شي. د والیبال نړیوال فدراسیون دغه شان وایي دغه سیالي د میل 3 متر و منټي پوري د شپږو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي چې اتل لوبډله به د ملتونو نړیوال جام لیکتا لار عمومي. په 2019 میلادي کال کې د ترکی، کیوبا، سلوانیا، چیلی او بلاروس لوبډله د لوبلینا هیواد په قربتو په خپل کې سیالي وکړي چې سلوانیا د دې سیالیو اتل لوبډله شوه.
دوستانو سم مخکې لدی چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، وروسته ریپورت راخلو. کندهار کې د کلیوالي سند د پیاوړتیا درې ورځنی نندارتون پیل شو چې تر پرون ورځې پورې دوام ورکړ. صادق رښتینی دغه نندارتون ته ورغلی او په اړه یې دا ریپورت راستولې.
یو میرمن پیرودونکو ته د کلی څخه نندارتون ته د راوړل شو لاسي توکو ځانګړتیاوي بیانوي. دا لومړی ځل دی چې په کندهار کې د هیواد په کچه د کلیوالي صنعت او تولیداتو د پیژندنې او بازار موندنې د غستر نندارتون پرانیستل کیږي. دغه درې ورځنۍ نندارتون د کلو او پراختیا وزارت د کلیوالي اقتصاد د ملي پروګرام له لوري د ولایتونو د کلیوالي صنعتګرو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو او د هغوی د تولیداتو د پیژندنې او بازار موندنې په موخه جوړ سوی. د کلو او پراختیا وزارت د کلیوالي اقتصاد د برنامې مسول رحمت الله قریشی وایي د کلیوالي صنعت د پراختیا پروګرام 15 کلن دی او له دې پروسې وروسته به د هیواد او سیمې په کچه هم د کلیوالي تولیداتو ورته نور ستر نندارتونونه هم جوړ سي.
دغه اولی قدمونه دي چې موږ اخیستی دي څنګه کولای شو د کلیو تولیدات په شاته راوړو او د وردی لپاره معرفت پیدا کړو چې دوی پیژګر سره وکړي. دغه ابتکار موږ وکړی چې د بدخشان، نیمروز، فاریاب څخه خلک دلته راوستلي دي چې دوی خپل پوه سي چې مثلا دلته کوم تقاضا وسته او څرنګه د کندهار تولیدات دي غیر خواته یوسو. نو موږ اول فوکس پر دا باندې دي چې پخپله په داخل کې داخلي تولیدات لپاره مارکیټ پیدا کړو. دوهم قدم د خیر دا دی چې موږ خره په خارج ته لاړ شو، بهر ته لاړ شو، تا به د هغې د خیره چې موږ په چلي کې په پاکستان کې دوی لپاره دغه نمایشګاهې جوړې کړو. خو اول د خیره په قرار قرار باندې غواړو چې د تولیدات معیاري کړو، سټنډرډ کړو، پر نړیوال معیار باندې برابر کړو.
د نندارتون ګډونوال چې د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه دغه ولایت راغلي، دغه ډول نندارتونونه د خپلو لاسي صنایعو لپاره ګټور بولي. دوی غوښتنه کوي چې د نندارتونونو تر څنګ دي په هیواد کې د دوی د لاسي صنعت لپاره داسې مارکیټونه جوړ سي چې له دې لارې صنعت د پام وړ پرمختګ وکړي.
دا نندارتونونه چې دي ډېر زموږ په ګټه دي او کدر دغه لام زیات سي ډېر سي ډېر بشي. ولې چې موږ په کور کې کارونه کوو، خاص بازارونه لرو، د حکومت سمو دا ارزو ده چې دې زموږ د پاره یو داسې ځای راوباسي چې هغه د زموږ شان موږ تخفل تولیدات پکې خرڅ کوو. موږ ناسو دا نندارتونو ته ګورو چې و د نندارتون سي زموږ شان بخرسي او نندارتون بیرته موږ ته بیرته داسې ګټه نه کوي چې دین اعلانات نکې خپاره. داسې نندارتونونه بیا معنا دي چې اعلانات نه پکې کی او یو دعوت نه پکې کی.
نندارتونونه په مجموع کې مهم دي، ډیر مفید دي، د خلکو ترمابین ادرس دي، لینک دي، روابط دي او د تجاربو شریکول دي. نړۍ ټوله د تجاربو پر بنا باندې پر اساس باندې یو بل دغه ترقي او دغه پرمختګ ته ورغلي.
افغان چارواکي وایي د هیواد د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې د متشبثو میرمنو رول هم مهم دی او دوی د لاسنیوي لپاره پر ملاتړ کوونکو نورو پروګرامونو هم کار کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا پوهیږئ چې یو شمیر ماشومان عینکو ته اړتیا لري؟
ومیندله چې ګیلاس په مخ کې او ګیلاس په پښو یې ووهه. مالور تا دا ګیلاس ونه لیدي وای نه ما ونه لیده، سترګې ضعیفه مې نه لیدلې. ماشوم خو نه پوهیږي. د مور دا وظیفه ده چې د خپل د ماشوم ټول خوانه باید با خبره اوسي.
هغه ماشومان چې سترګې سی مشکل لري که چیرې په مناسب وخت کې ډاکټر ته ونه ښودل شي او عینکې ورته ونه اخیستل شي، له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
داسې فکر وکړئ چې تقریبا ټولنه بدنه متضرر شي، ځکه چې که چیرته یو ماشوم سترګه نه ویني، صحیح تحصیل کوی نه شي، هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي.
د ماشومانو د حقونو په دې خبرونه کې ماشومانو ته د عینکو پالتیا او ګټو خبرې کوو. په پیل کې د هغو ماشومانو ستونزې چېرو چې سترګې سي مشکل لري، بیا د سترګو د ډاکټر خبرې هم اورو. لازادي رادیو سره اوسئ. درنو دوستانو، ماشومانو ته د عینکو اخیستل په تیر بیا د هغو کوچنیانو لپاره چې سترګې سي مشکل لري ضروري کار دی. که چیرې دوی ته پام ونه شي نو د ټول عمر لپاره